سهار 8 بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پرون د یو بیان په خپرولو سره ویل دي چې لږ تر لږه څلور تنه افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کې دوروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې زر تنه افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترینکوټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قوماندانې لخوا په خپره شوې خبر پڼه کې راغلی دی چې دا پیښه تیر ماښام د ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د ټپیانو حالت ډاډمن دی. د راپورونو له مخې یو ایرانی پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې ارمیتا ګراوند په نوم د نجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایرانی چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. ویلی دی چې دا ځوان انجلی د ټیټ فشار له کبله بیسده شوی و. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی و چې ګنې پوره حجاب یې نه و اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې لاره لاندې پرېوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسا ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د څلورو تنو حالت نازک ښودل شوی. نوموړي زیاته کړې ده چې په مړو کې دوه تنه ماشومان دي. بوراسو هم درسته تایید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او وی ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 24 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله ګوربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره زیاته مرسته وکړه. سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د چین په شینجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په دې وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړ. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
چین له هغو لومړیو یعنی څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد پرون په اکس شبکه کې لیکلي شی ژیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنیو چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دو اړخیزې کتنې او غونډې هم ولري. ویل شوي د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت معین عبداللطیف نظري او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي شیکی کډوخیل وایي چین په دوه دلایلو له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
لومړی دلیل د دوی همدغه امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دوی په خلاف هغه ډلې چې د چین مخالفې دي هغه د هغوی په خلاف باندې ونه کارول شي. دومه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي سه چین ډکي او چین د افغانستان د خپلو پروژو پلي کولو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وږي اسمبلی پر 22مه یې نوي ګمارل شوي سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولویو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو، د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون پکې کوي، پر افغانستان هم خبرې کیږي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا دي؟
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې لپاره ښاغلي متقی دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کیږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمر باندې او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
گرچه تیره میاشت چین د افغانستان د پاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. خو په هر صورت چین اولنی هېواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی، او داسې محتمل دی چې چین د نورو هېوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. البته دا د هغه نورو مسائلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ ترسره کېږي.
د نړۍ ګڼې هېوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پېژندنو معنا بیل بیل دي. یعنې تعامل لرل په معنا د رسمیت پېژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره دی چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې تعامل به تقریبا د سیمې هېوادونه او ټول هېوادونه وساتي، خو د رسمیت پېژندلو مسله لا ډېر وختي دی، او دا مشروط شوی دی پورې چې تر څو طالبان هغه ژمنو ته چې دوی پخوا نړیوالو سره کړي دي هغه ته وفادار پاتې نه شي او هغه عملي نه کړي، نو دا به تر هغه پورې مشروط همداسې پاتې وي.
د سیاسي چارو شنونکی د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزي مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. د موضوعاتو ته اسدالله لودین په خپل راپور کې کتنه کړې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده، عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې لرګینې کېږي او ضرورونه سره یږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مؤسسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی، او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپایله د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 400 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، که نه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم پا دی خبرونه که پا در جبار پاره وابری او لیو افغان جبارون که سره چه پلسکونو کتابونه ترجمه کردی جخی دلیو
کوشش کومه چه دغسی کتابی چه هم زمان پزوق برای بریم پولونه که ارتا ضرورتی
در اکسوس کتاب لورنزی مسئول در کتابونو در بازار چه نسخوری دوتا پا افغانستان که خوشته
بازاری حمله که شواده، یعنی کما نامیدی و ناهیلی چه الوستن کدر لوده
لر تقریبا
لگ حل شویده. شیر لرو که لما دغا ببره خده چه تزوی خوشبویی آن ترباد پوری رسیگی
او یاداسی مرکز تمو ورگلو
دلتا کی رباب زده کوی دلتا کی تبله زده کوی
پراونی پا پیل که دش باری پاره ده هغه چه پاره چه ده اکثر و لیکوال و کرکتون که پا باور پا پشتو جبه که دیر ارتیا ورتل رو شن بیده اکتوبر دیر شمه دش باری نریوال ورسوه لنو لسوه یونیویم کال را پدیخوا دا ورز دش باری در نریوال فیدراسیون للوری هر کال منزل کیشی ده نیتا ده دیل پاره انتخاب شویده چه پدی ورز سنت جروم چه انجیلی لی بریشی بی لاتین دش باره لیده مرشوه ده. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کسی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شد. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو دوه دېرش کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقې کېږي، پراخېږي او ساده کېږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندلی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوي دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، د هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوي دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې تر لاس لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونه وو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ. راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجک و، خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه وو او دا څلور واڼه د ځان جوړونې او د بریا او په دغې اړه باندې د ذهنیت بدلون وو. په دې اړه دي زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم. او د هغې وجه همدا وه چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیلې سره مخ شوي دي. یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزادې مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. دغه دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د راتلونکي کې پکار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولي او په کومو برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړه کې په ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شوه. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ. په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم، د سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده، استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو، دا یو دغه و یو څپه غوندې و چې ډیره تیز روانه وه، او متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغه سې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه، ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلی دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي، نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ اوسم غواړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، اوسم شته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیر خدای، یو کس ډاکټر دی غره ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیر خدای، نو ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه، مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلی وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه به هم ما د پاره ژباړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سیو ارګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، نو موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نه وروسته به ښېګڼه ده چې موږ ډېر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډېر مثبت جواب می تر لاسه نکړ به ما نور دغه و نکړه چې ان تحمل کول نه نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کارو شي ګډ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې ریسرچ وشي چې کوم کتابونه ته ضرورت دی چې هغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورند شوی ان کی معنی ہے چہ تروسه پورند شوی په ځنه حالات کی کوششونه ډیر شوی د خدا سے شوی نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې هغه مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي یو بل او یو بل ستای او د یو بل کارونه ستای او داسې شته خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی ډیر د سی یو ډول مافي غوندې باندې د زدا سی وایم چې هغه کې आवाज هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په هغه بڼې باندې ویشل کیږي کوم مادي امتیاز کوم مانوي امتیاز هم هغه بڼې باندې ویشل کیږي حتی که د کتابونو مخکتنی یا که کتابونو د چاپ فرصتی بس په ماغه کانالونو باندې وشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوطن یاست تازه یو نوی چاپیریال ته داخل شوی یاست دغه ډول بدلون د وژباړن لپاره څه ډول اغیز لرلای شي
بالکل د چاپیریال بدلیدل کډوالی د خپل هواد پرې خودل د خپل هواد نه لري تلل خپل خلکو نه لري تلل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت اوس غمل را ته ډیر سخت وو بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلته لږ زده کړله خلکو سره میغه لمړنۍ خبرې زده کړې نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی دغه سي بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي ځکه ډیره سخت وي چې څوک دې بلې ټولن ته لاړ شي ژبه باندې دې پوه نه شي ژوند دې نه وي ملګري دې نه وي کار دې نه وي اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي نه مطمئن دی په دغه سي وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي فرصت دی چې ژباړونکو او لیکوالانو په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي د نوو آثار سره مخ کیږي نوې ژبه زده کوي بیا د ژباړې د پاره راتلونکو کې ډیر نور مواد پیدا کوي نو دا سخت دی ولکه سخت دی وروسته به په فرصت باندې بدلیدل شي البته د دغه لمرنۍ حالات او زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابروم او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبې هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه جرمني شوه فرانسوي شوه دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوی دي کړه ول لاس دغه نه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ په یوه حال کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي
خش باړه څنګه وکړو دا پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم د ځوانان باندې د پښتنه کې میسجونه هم راته کوي زنګونه هم راته راوړي او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده کموک خلک والان شو مخ خشباړه کولای شو کموک خلک والان نه مخ خشباړه نشو کولای ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپل د غوړاندې کې فکر د خپل له په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړاندې کې نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولو یو رقم دی او د خلک والې د لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیر مطالعه ضرورت دی چې ډیر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړون کې ورته کېدای شي په مونږ کې هغه عمومي معلومات دي یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل بل تاریخچه لري یو بل شالید لري که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنی بیخی نه ورکي نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی. د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی. د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی. د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی. حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي دومره به زموږ ژباړه روانه راځي دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي څومره ډېر لیکل چې کولای شي او ښه لیکوالان هم په خپله ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپ شي شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خپرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر د سر شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي او ستاسو یې منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه ښه والی تېر راغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک په دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروسته کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسلنه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو خو بیا موږ توانه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخه ته کرا شو ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پوهنتون کتابونه دي یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتابو باندې چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوانه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا ملازمه او بله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بله او په دې سرمایه ګذاري وکړه چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لوحې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خوانه د کتاب په برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپل ستراتیژي ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوانه افغانستان 340 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون نه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای د هغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو. موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب دته واستوو نو د افغان فوس له لارې نو وناستول شو هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نش کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا مو یې واستو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډیدلې دي. نو موږ دلیل په یو مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګل کېدله. نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواری شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړي ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه را خودره چی پتا برخه که هم خبر وسر را کرو. نو دا یو لهم دا لامل دیا
لشغلی ناصری چخه مانانا
آزادی راڈیوی مجله پا آزادی راڈیو ڈاٹ کام کی لآزادی راڈیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لوي وکور سم خبرو خو سم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشب شب ڈیری گی نہ کمی گی نہ رکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سی فرق کبل نشم چہاغ درن کھانے کھوم دے چڑم دے دو زخ لسرو لمبو بیری دما لڑمان بم بخبل وجود کے حس کڑل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا بیالو و بیالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و را دکی لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پا دتر می زوری دما پی غلطو می شرم شرم پا وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپل زان می کی دکرکا لہر کس بویر دما لخپل سور بمی حمزہ ریگ دی دما ریگ دی دما اوزے فرق کولے نشم حق درون کھانے بکوم وی چی مصری شہین استرگے فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دمڑا ورور پھیغ لورندارا ای نو چو خود کی دلی کھلی و بس پیر تندی می تو یا اولا می چوب خزرونا می چپ زور دربیه گی پتندی می ور بلیه گی اوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزرونا می چپ زور دربیه گی پتندی می ور بلیه گی اوزا هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ چچی گی او دکھو دڑی پا گلدان کی لما دا ببرے خدے چی تزوی خوشبوئی آن تر باٹ پوری رسی گی او ہر درد دی پا وجود کی ملومی گی چی خفا شی مڑاوی مڑاوی شی ٹوکی گی احساساتی لہی چاہ ہم نہ بٹھیے گی زه دغره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل بسر لګیږي نشړیږي نه وچیږي نه ورزیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي پشنو پاڼو یې پټ کړي گزرونه د تبرونو او پر جړړې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیم غړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننی چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست تر اغلم خوست کې میلا وی بلې مادبې سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطلب خوست کې 2018 پورې مې هغه سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کول. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د انډیش ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. خغلنده شوي د ځکه چې د سفرې د کتابونو له کمپوز پایل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین د شان کوم د لګډیرم د تپن د بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتل دې چې پیسې وغوړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی تابونو دی د شان او خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نو موړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
اوزل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ډېر جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. دیات سیڈنیز مرکز مرستیل او پیخور ایڈوارس کالج کے استاد ڈاکٹر سمیع الدین ارمان وائی
دل تک دری بیچونا یا دری ڈلی اگے کی الکان جی نکئی چیاگا وکیلان دی ڈاکٹران دی انجینئران دی اگوئی دل تک ہارمونیمز دکوی دل تک ربابز دکوی دل تک تبلز دکوی او دغ رنگی د موسیقی د لارے د خپل تہذیبی ارتقا اغا عمل تر سر کوي مفکورا سیڑنیس پر اختیائی مرکز د زیبا هنرونو تقریبا پټولو سانگو کې خپل کام تا خپل زوان کل تا موجوده وخت کې د موسیقی په اهمیت باندې په زکړه باندې یو زمينه را برابر کړی دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنگ پنون دے اوزوان دے چلو رز مزوری نورست درباب دزدکڑی لپارا ارو رز مبکوری تورزی او درباب دزدکڑی تمرین کبی نمولی بوویل چی درباب دزدکڑی سر سر حس کبی چی بلغا کھوم د سندر ویلو لپارا جوڑ کلی
بچی کم دے سکول کتلما نما بپ سکول کی چکم نے پ کلاس کی بمے کرسے گا گولا زمنگ منگی سرم بیر زیات شو کو منگے بمے گا گولو ٹپے بمے مویرے یا ما زان لیو ورکوٹے گن تکیرا باب واغشتلو دیو استاد دے رازر خانی سر تعلق ساتھی فرقان شین نے جی او اغل چکم نے زبط لم اس اللہ پاک دی روغانی سے ف عمر کی ڈیر برکتوں اور رحمتوں نواچے تکی ماشاءاللہ ڈیر تکڑ تکڑ ہنر مندان راجی ڈیر خس دکڑ کی گی او دا رنگ زخپل امدل تکی دی مفکورت اس دکڑ کوما سحری کی چکم نے کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشما نو دل تک بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسل کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کوایو د
شاہکار محمد زی غد دے چھ مکوری تا دا ارمونیم یا باجی دا زدکڑی لپا را ورزی نموڑے تملری چھ پراتون کی با دا موسیقی لاری خپل ولست خدمت وکری
مالتا که دا ارمونیم او دا گانے کلاسون اخلم منگا پتے کورس کم ایسا واغستا دا سی منگ ملگری کل کل را ٹولی گو پا مفکورا که منگا گٹار وی رباب وی ارمونیم وی تبلا اگر سر منگا گانے وایو مستی کو موسیقی کو
د موسیقی په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقی په رموز هم د موسیقی زده کړیالانو ته درس ورکوي نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه دا ډېره پایداره ده چې د موسیقی سره احاطه لري موسیقی سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکٹیکل هم موسیقی کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت په لازم دی کنه هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی دا هغه چې کوم نوک پلک دی دای خو ضرورت غمخاوي
مکتورا سیڑنیز پراختیائی مرکز د موسیقی د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لحمد سره د آزادی راډیو مجلې دا کنه سرته ورسیده تر بلې خبرونه مو خدای مل را
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم